ازادي رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوه منیمای کې درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې په موکړې د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون تیر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کله له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ویب پاڼې لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې وړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د سرنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د ICC کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د POR کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړی دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرهی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرهی ویلي هغه کتابونه چې له بهر راورېدېږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوي بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیل نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم په کې وو وژلي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د العوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کیږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړي. خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه پشین کې یو 55 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیض الحق کاکا چې نږدې 8 کاله د نوابات په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سکه له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیض الحق کاکا 12 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په پاکستان کې ډېر یو شمېر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو اونیو راهیسې د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی.
شاوخوا شل ورځې چې دوی د دې ویزو تمدید لړۍ بنده کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان د جدي ستونزو سره مخامخ دي.
له ایران او پاکستان راستنې شوې کورنۍ اندېښنه لري چې په افغانستان کې د دوی د نجونو د تعلیم مسله به څنګه کیږي.
ډیر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو کې اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغ شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده.
اگر چې اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به د اسرایلو او حماس ټلې ترمنځ د نویو نښتو او د جګړې د نوي حالت په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په پا پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وای په روسي او نږدې شلو ورځو کې د دې هیواد حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. دوی وای لتیرو څو کلونو راهیسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پا پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوی دی. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولی دي، چې له امله یې دا بهیر ځنډیدلی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواد د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیرې دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لړلې د حسینی رفی په نوم په اسلام آباد کې میشتي یو افغاني کډوالي ازادي راډیو ته وویل، له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ستنې ته زمينه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې کوونی ولشي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تک پیډوا کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخ پرېدو په شرط وویل،
شو خوشال ورځی چې دوی د ویزو تمدید اکستنشن دا لړۍ بند کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي، افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او لاغوی نه پیسې اخلي زوري.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستان وویستل شي، په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی ای افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي، چې له امله یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډیدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی ای داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدې ده. پاکستان کې میشت افغان کډوالي دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیرې یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه ووري. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنې شوی کورنۍ وای لزده کړو د خپل لونو د محرومې دوله وجې اندېښنه لري. دوی وای په کډوالۍ کې لونی خوندځي او تتللې خو خپل هیواد ته پستنیدو سره په کور ناستې دي. جونې هم وای خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لري کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای طالبان باید په دې اړه خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښاره افغانستان ته تازه ستنه سوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې خو دلته اوس په کور ناستې دي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې سوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي.
ډیر ورته اندېښمن یو، نه پوهېږم چې د دوی راتلونکی به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې، خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې و ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو، دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکی کډخیر وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپله پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي او وکړی سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي موسساتو کې زده کړې کولې هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومي تر څو پورې د خلکو تقاضا ته رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاست کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاست کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي. خو یوسف نو ویلی چې په دشمیر کې هغه انجونې هم شامل دي چې له کډوالې خپل هیواد ته ستنې کی. پاکستان او ایران په دې ورستیو کې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. په ځانګړي ډول ایران چې په ورځې په زرګونه کډوال ترې افغانستان ته ستنې کی. تازه اسلامي مرستندوی خیریه ټولنې اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په راپور کې ویلي و چې دروان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه 450,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم بیا په یو ګډ راپور کې ویلي و چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,50,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او بیا اټکل کړی چې په 2025 کال کې به افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ نور زیاتوالی هم راسي. دغه سازمان په خبره په دې کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه پورې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي. خو دا اټکل نه دی سوای چې د شمیر کې به څومره شمیر انجونې وي چې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو محرومېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې له ترنګې د تازه تاوتریخوالي راپورونه رارسېدلي. ویل کېږي چې اسرائیلو په تازه حملو کې د شپږو ماشومانو په ګډون 19 کسان وژلي دي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ورځ 10 کسان د خوړو د ترلاسه کولو پر یو مرکز او د شپږ ماشومان د اوبو د ترلاسه کولو پر یو مرکز د برید پر مهال وشلې دي. د موضوع نور جزئیات فریده سیال اوروي.
د غزې روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یو هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه یې ماشومان دي وژلې دي. د ایشوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څکا کوبه ترې وړي وژل شوي. د غزې په مرکزي برخه کې د اوعایده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. له دې وړاندې د تیرو جمعې په ورځ 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیری یا راشن ته په کتار ولاړ وه. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 800 کسان په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. په وروستیو کې له غزې داسې راپورونه خپرېږي چې اسرائیلي ځواکونه پر هغو ملکیانو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د تیرو جمعې په ورځ د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي خرافه کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلی وو د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې په ژنیف کې خبر اعلان ته ویلي وو چې په غزه کې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند اساسي اړتیاوو د ترلاسه کولو لپاره په کتار کې دریږي او د مرخت او مرګ ترمنځ یو انتخاب لري. د دې خلکو وژنه دغه پټوکو د منلو نه ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو پوسټ روسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې له دې فلسطینی وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرائیلي پوسټ څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول، نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي دي. اسرائیلی ځواکونه په داسې حال کې پر غزې خپلو هوایي بریدونو او د خوړو د ترلاسه کولو پر مهال پر عامو خلکو بریدونو ته دوام ورکوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو حماس ترمنځ دوربند ټینګولو هڅې روانې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره ورځ په واشنگټن کې و څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس مهال داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې او د توافق امکان یې کم کړی دی. بل پلو پرون زرګونه اسرائیلیانو په طلبي و نورو خرونو کې مظاهره وکړي او له دولت یې غوښتل چې غزه کې د پاتې رامل شوو د خلاصون لپاره معامله وکړي. د جرمني خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې له هم 500 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې شل تنه به ژوندې وي. دوربند د خبرو یو شرط دادی چې لږ تر لږه لس تنه برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څنور جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. د امریکا په منځګړیتوب دوربند د خبرو دوام په دوحه کې روان دی، خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ شوی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ د تیر کال پرتله ښه شوې ده، خو د دې خونې مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم ستونزې شته دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نو موري وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادر بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتی ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیون ته رسیدلې، چې په دې کې شاوخوا $200 میلیون په ارزښت صادرات او $212 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله ویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سره کال صادرات زموږ زیات شوې دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سره کال ستونزې لږ زر کمې شوې دي. دا یو ستونزه ډیره مهمه ده چې د پتورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زموږ کاروبار دغه شپږو میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې دا غي مین وجه ده چې بازي پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي، او ور سره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوې دي، چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندې خنورو صدا سند درواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لارۍ او چلوونکو کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغه وروسته به موټر چلوونکو او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لارۍ لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي و چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخ کړي، او ژمنه یې کړې و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي، خوله دی سفر مخ کې دروان کال په فبروري میاش کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وټړل شو چې لنه وشتو رزنی بند وروسته د دواړو لوريو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شو. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې یو ورستۍ راپور لپاتې دی چې د دې تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی آزادی رادیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاشونه په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او دا هم په داسې حال کې چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د آزادی رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
محبوبه نومیږي او په کابل کې د معلولو ښځو لټلې ده. دا چې په پخه معلوله ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا هم شکایت کوي چې ماشونه په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه مګو شد، یک سال مو په سال کې قبلا څه ده سه مګو شد. سال
د مکتد د تیر کال د دریو میاشتو ماش نه دی راکړی. نه هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مهم ورکشول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانۍ او 8000 افغانۍ تر راټیټه شوې، خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د آزادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینه او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د حسد میاشتې په یو دیرسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینه په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړی و چې د طالبانو حکومت د یو شمیر معلولینو نمونه له لیست ایستلی او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو ترڅنګ سکل د دولتي کارکوونکو په شمیر کې هم تنقیس یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د راپورونو د برخه پای تر ورسیدو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو تر بولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیل میومنی درنو زده کوونکو هیل د چیرو غو جوړ بیاست او وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وی او د ژوند چاري به مو شپور مخته تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیل د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکي تر څو وکولای سي د نن ورځې د دې په زړه پوری او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای شو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای شي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني آرامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع هم دا ده د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښې څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښې څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای شو چې خپل احساسات او خپل وخت، خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکوم. نو حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لاندې ډول داسې ویل سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرښې یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو سیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل پولیسني چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود بیا داش کار کوي چې موږ کوم شیانو ته خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدود ټاکل به هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ اساسي په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي آرامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدود ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملات لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای شو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم د اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتکو. نه مو احساسات بی ځای سي، نه مو وخت بی ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنکول سی یا بې ځای سی. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دی چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصلې یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو، یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې، یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي، یا هم شخصي ځای. ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو، یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بیله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصلې او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچیر کورت په نظر کې ولسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دی چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي، په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصلې یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس تر سره نه شي. دا فزیکی حدود دی، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سی. بل ډول بیا احساسي حدود دی، چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي، یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کی، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کی، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه تر سره نسی، یا کوم کاسته باید تر دې حدا اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاس نور کول، په بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکو. مثلا موږ د حدود ټاکو یا د محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره، د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو د پاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې مجردو، یا هم د غوښتنو ردول مهم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نکو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یو غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان لپاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نسی، دا هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهداف ته، خپل مخ ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهداف لپاره تاسو کار کوئ، د خپل مخ لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې، یا په هفته کې، یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولرئ. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا
د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځانته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچیرې د وخت په برخه کې ځانته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچیرې د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو ویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي. او تر څنګه احترام، نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدود د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ، هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بلی جازو څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ، او یا ما ته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او د نه ویلو مهارت تاسو تمرین کی، یا د نه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کی. که چیرې یو څوک ستاسو حدود درماتوي، یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسو په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیر خلک ستاسو حدود ته احترام نه پرېږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسئ. کچیر درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیر څوک په تکراری ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدودو د ساتلو ګټې بې دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښې کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي، او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي، او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو لپاره نه دي، ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ، او ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلې وای. نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو تاسو حدود پښو لاندې سیوی دي ورسته بیا دا هم ولیکي چې باید تاسو هغه مهال سرول حدود ټاکلې وای. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پاتره سو تر اتلونکو درس مو په لیو مهربانه رب سپارم شو وخت ولرې شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه اونې کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چیرو غو جوړ پیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرني شي بور سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی. په دلوس کې به په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځني ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسې زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکړي تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت ستو وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاس را دی کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړي، د خپل انرژي ساتنه وکړي او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړي. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ساسي ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ، کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلایسي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دی چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د ځینو غشتونو په وړاندې د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نو وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالم کړي او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړي. د نویلو مهارت داسې مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نوې لمانه دا چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسو هغه ته نو وایاست، هغه غوښتنه رد کړي، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړي، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نوې لمانه هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره تاسو نو وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډیر فشار راولي.
د نوویلو حدود پټاکل سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نوویل زده کړئ، چې تاسو وکولای شئ، کله چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي، ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوي، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپل انرژي وساتئ او هم دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې مثلا زما دغه کار سرته ورسوه، که څه هم ته په دې پوهېږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هیڅ کار مخته یوسي. کله چې فشار ډېر وي هیڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي، نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ورسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه، دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړئ چې هغه ستاسو لپاره مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ او د نویلو په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګه په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي کله چې تاسو د خپلو حدودو په حق له صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي او تر څنګه د نویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست همدغه نویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د زورونکو شانو څخه تاسو لیرې وساتي، ځکه مخکې مثال درکې که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومني، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر زورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت وو چې ډېر اړین وو. راځو لارښوونې ته څنګه کولای شو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای شو چې یو څه رد کړو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او ماده بنا اوسئ، په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولای، ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولای شئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وایي چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره وایي چې مننه مګر زه دا کار نسم کولای، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی شئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دغه اختیاري ده. یعنی تاسې کچیری اړین وي، کچیری مهم وي، تاسې د نه ویلو دلیل وایي چې تاسې ولې نه قبلوي یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسې دلیل ورته وړاندې کوي. مثلا تاسې وایاست چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیری زه دا کار ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونه سم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي د غزنی لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مکوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لري چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسې دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسې په رښتیا سره غواړئ چې د هغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسې هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکي هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتما درته کولی سم، یا شاید وی کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسې کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسې په هغه حالات تاسې تمرین کړئ چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نه وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نه ویلو تمرینات د ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي، تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي، یا سترګو په سترګو ورته وګورئ، او یو هوسا چون تاسې وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسې لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسې سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسې هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسې نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسې خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسې ورکړئ. د نوې لګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاس یا ځینې موضوعات رد کړئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کړئ، دا به تاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو لپاره تاسو ډیر وخت ولري. کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ، ځینې وړاندیزونه رد کړئ، په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ، او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتی احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوې سره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوي یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوي، د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړتیاوي روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې تاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري او په شډه وسره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کړي، د چې په کوم شرایطو کې، په کوم وختونه کې باید نو وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر اتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.